افغانستان کې د سحر لس بجې د تاسو ازادي راډیو ته غوښیست. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. ځینې راپورونه هم خبرو او ریچ د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د استرالیا ځواکونو د سرغړونو پښتنه دی په افغانستان کې وسی. پایل خبرونه کیږي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالله ترکیې ته د سفر پر مهال پرون د ترکیې د دفاع له وزیر هولوسی اکر، بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو او پارلمان د رئیس مصطفی سینتو په ګډون له ګڼو چارواکو سره وکتل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ترکیه به د سولې په برخه کې د ملګري هیواد افغانستان د خلکو د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله پاکستان، ایران، هندوستان او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. دا خبره شاه محمود قریشی د پنځمه پورس په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد انیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. شغلی قریشی زیاته کړې چې نړۍ ته د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد دریځ معلوم دی او د مذاکرو په تسهیل کې د پاکستان د رول وړتیا منلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان نقش مهم بللی دی. حکومت وایي ولسمشر غنی به د 2021 میلادي کال په لومړیو کې پاکستان ته سفر وکړي. د بدخشان ولایت ځایي چارواکي وایي چې د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د پولیسو ویان ثناءالله روحاني پرون ماخوستن ازادي راډیو ته ویل چې نن به تازه دمه ځواکونه سیمې ته ولېږل شي. د بده مرغه په مایمای ولسوالۍ کې په نشته کې امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي. مرستندوی ځواکونه د پنجشنبې پر ماښام د هوا د خرابوالي له کبله ونه لېږل شول، خو سهار وختي مرستندوی ځواکونه سیمې ته لېږل کیږي. د سیمو اوسیدونکو او چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبانو د مایمای ولسوالۍ د امنیت قمنداني ودانۍ ته اور اچولې او ټول تجهیزات یې له ځان سره وړي دي. پرون د دې ولسوالۍ چارواکو تایید کړی و چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار د دریمې ناحیې په چوک کې تیر ماښام په موټر بم چاودنه کې دوه ملکیان ووژل شول. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
ماخوستن اووه بجې باندې د کندهار ښار د دریمې ناحیې د نایسیې د چوک سره موټرسایکل بم چاودنه شوې ده چې دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او شل یې نور ټپیان دي. په همدې پیښه کې زموږ د یادې حوزې مرستیال او یو بل سرباز سطحي زخمیان شوي دي.
د بارکزي په خبره دغه چاودنه د دریمې حوزې د پولیسو پوستې ته څیرمه شوې ده. د چاودنې مسؤلیت تروسه چا نه دی منلی. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. دی د هند په ممبئی ښار کې د مرګونو حملو په پلانولو تورن دی. په 2008 میلادي کال کې په دغو حملو کې د ځینو امریکایي وګړو په ګډون شاوخوا 168 کسان ووژل شول. سعید په دغو حملو کې خپل دخالت رد کړی دی. د پنجشنبې په ورځ په لاهور کې د تروریزم ضد یوې محکمې دغه راز حفیظ سعید شاوخوا $200 جریمه کړ. سعید د لشکری طیبه ډلې بنسټ ایښودونکی دی چې د تروریزم ضد ادارې تیر کال په جولای میاشت کې ونیوه. د روغتیا نړیوال سازمان یوه هیئت سپارښتنه کړې چې د کووید 19 ناروغي بستر سویو ته دي د روغېدو لپاره د ریمډ سیویر وایرس ضد درمل نه ورکول کیږي. دغه هیئت ویلي دا درمل د ناروغانو پر ژوندي پاتې کېدو یا د روغېدو د مودې پر لنډېدو کوم مهم اغیز نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان دغه متخصصانو نن جمعه اعلان وکړ. د اوسنیو معلوماتو پر اساس داسې شواهد نسته چې ریمډ سیویر درمل دی په کووید 19 ناروغي اخته کس بهتره کړي. تر لمړنۍ یو څېړنو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې او په لسګونو نورو هیوادونو د لنډې مودې لپاره د ګلیاد ساینسز په نوم د وایرس ضد درملو کارونې ته اجازه ورکړې ده. معلومه سوې چې دغه درمل په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د ځینو اخته کسانو د روغېدو پروسه چټکه کړې ده. د امریکا په جورجیا ایالت کې په لاس درایو تر شمیرنې وروسته منتخب ولسمشر جو بایدن په دغه ایالت کې هم ګټونکی اعلان سو. دغه بریا ډیموکرات جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ د نومبر د 3 نیټې د ټاکنو د ګټونکي په توګه تایید کړ. د جورجیا ایالتي منشي براد رافنس پرګرو ویل له شک پرته دغه ایالت نن د بایدن بریا تاییدوي. غیر رسمي نتیجو ښودلې و چې جو بایدن په دغه ایالت کې تر ډونالډ ترامپ څوار لزر رای مخکې دی او د دغه ایالت د قانون مخې د ولسمشری یو کاندید باید نږدې 15 میلیونه رای خپل کړي. جو بایدن د نومبر پر 1 د الکترال یا ټاکنیزو کالجونو تر 200 زیات رای خپل کړي او امریکایي رسنیو دی د ولسمشری ټاکنو ګټونکي اعلان کړی دی. تخبرونی د سر موضوع د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د استرالیي ځواکونو لخوا د لسګونو افغانانو د وژل کېدو په عکس العمل کې وایي چې د استرالیا دولت دی د قربانیانو د کورونایو ژغ واوري او د زیانونو د جبران لپاره دی هم اقدام وسی. د استرالیا د پاوز په یو راپور کې ویل سوي چې د شواهدو پر اساس د دې هیواد ځواکونو په افغانستان کې شاوخوا 40 کاروانګر او ملکیان وژلي. بلخوا د ورزګان ځینې اوسیدونکي چې دا کوي د کورنۍ غړي د استرالیي ځواکونو لخوا وژل سوي د دې پیښې د عاملانو د مجازاتو غوښتنه کوي. نور لملالی بشیر څخه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په لاس د وژنو د قضیې د تعقیب غوښتنه کړې. ویلي دي چې دغه کمیسیون به د بشري حقوقو له قانون د سرغړونې په اړه خپل شواهد د استرالیا له دولت سره شریک کړي. د استرالیا د پوځ په راپور کې راغلي کافي شواهد شته چې شي د دې هیواد پوځیانو په افغانستان کې 9 زندانیان، ملکیان او کروندګر وژلي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د دې راپور په خبرګون کې پرون ماښام ازادي رادیو ته ویل چې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او د زیان د جبران په برخه کې باید اقدامات وسي.
موږ له دې اقدام چې د استرالیا صدر اعظم یو خاص دفتر جوړ کړی ده او تاسیس کړی ده موږ استقبال کوو او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین سي. له بل خوانه هم جبران خسارت ډیر مهم ده چې باید تامین سي.
د استرالیا د سرتیرو د جنگی جرایمو په اړه د دې هیواد د پاوز راپور د استرالیایي قاضي پاول بریرټن د بوندنو پر اساس جوړ شوی دی. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د اورزګان ولایت یو اوسیدونکي تاج محمد ادعا کړی چې استرالیایي ځواکونو په 2012 کې د ده ورور وژلی و. د ازادي راډیو ته ویل چې د دې قتل عاملان باید عدالت ته وړاندې شي.
استرالیا او مشرانو جمهور رئیس ته مو پیغام دغه دی چې زموږ قاتلین دي ونیول شي، هغه کومه سزا چې دوی په خپل حکومت په خپل دولت کې ورکوي هغه دې ورکول شي. زموږ غور دې وکړي، زموږ ناره دې واوري، زموږ ورور ولې ووژل شو، ولې پر څه شي باندې کومه ګناه کړې وه، خو ګناه دې موږ ته په ثبوت ورسېږي. زموږ ورور چې و بې ګناه و.
عبداللطیف د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونو 8 کاله وړاندې د ده پر کور حمله وکړه، پلار یې ور وواژه او د ده کور ته یې اور ورته کړ. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګس کمپل په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو چلند د شرم وړ وباله او له افغانانو یې بخښنه وغوښته. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د جنگي جرمونو راپور خپور سي، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې قضیه د هر اړخیزې څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی و.
د استرالیا د پاوز په یو راپور کې ویل سوي چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې 9 ملکیان وژلي دي. په افغانستان کې آزاد خبریال بلال سروري له هغو ژورنالیستانو دی چې پر دې موضوع یې راپورونه جوړ کړي. هغه ملالی بشیر ته وویل
د نن ندرې کاله د مخه بامیان ولایت ته مې هوایي سفر وکړ. د بامیان نه تر کیتی کجران ولسوالۍ پورې چې د اورزګان ولایت سره پوله لري تقریبا 21 ساعته زه په موټر کې ولاړم. سخت ژمی و او دغه کورنۍ د چارچینو نه د ګورګین د سیمې نه راغله. ډیر زیاتې وژړل. نو دوی ویلي چې استرالیوي ځواکونو دوی نه دغه غوښتل چې یو د ملي اردو هغه سرتیری چې استرالیوي ځواکونو باندې ډزې کړې وي هغه چیرې دی؟ دوی ورته وویل چې موږ ته نه دی معلوم. نو کومې خبرې چې دوی ما ته وکولې په هغې کې راته ویلې چې ماشومان او ښځې بیلو بیلو طاقونو ته دننه کړې وي او دروازې ورپسې بندې کړې وي او دې خوا ته کوم چې سړی وو ځوانانو دوی وهلې وو ډبولې وو او هر ځل چې به ډزې کېدلې خپکونې په ټوپکو کې وي داسې ښکارېدل لکه څوک چې اوبو ته شي غورځوي. بیا یې راته ویلې چې یو سړی د ماندنه غورځولی و لاندې. د هغې نه وروسته بیا زه بیرته لاړم اروزګان ولایت ته ترین کوټ ښار ته نور کورنۍ سره مې خبرې وکړې څو میاشتې وروسته هغه هم راته همدغسې خبرې وکولې.
دوی چې له تاسو سره خبرې کولې اساسي غوښتنه یې څه وه؟
په دغه درې کالو کې ما سره چې دغه کورنۍ تماس درلود هره شیبه به یې پوښتنه کوله چې څنګه چلو شو، استرالیا حکومت کوم اقدام وکړه، کومه پرېکړه یې وکړه. او دوی ډېره غوښتنه دا وه چې موږ غواړو ولاړ شو استرالیا ته د نن په محکمه کې د دغه خلکو سره سترګې په سترګې شو او ورنه پوښتنه وکړو چې ولې تاسو ملکیان وژلي دي. پرون ما سره یو بلې کورنۍ تماس نیولې و چې دوی هم د انارجوی د سیمې دي، د ګورګین د چارچینو، او ما سره په خبرو کې دغه یو د کورنۍ غړی چې د دې راته ویل چې د دوه ورونه او دوه د تره زامن استرالیانو وژلي و نهه کاله اته یا نهه کاله د مخه د جوزا په میاشت کې کله چې استرالیوي ځواکونه د غنمو پټیو کې پټ وو نو دغه ځوانان را ووتل او فکر یې وکړ چې ځواکونه تللي دي. هلته کومه تلاشي هم روانه وه. دوی دا ځینې د تلیفون دوکانونه پی سي او چې دی دا یې سوځولې وې. کله چې د دې افغان وګړي په قول باندې چې کله دا ځوانان را ووتل چې خپل موټرسایکل یې را دننه کې استرالیوي ځواکونو منډې کړې او دننه کور ته ولاړل او دوه ورونه وژل او دوه د تره زامن د دې سړی هم وژل. او په دې وخت کې د دوی دا کوم نظامي سپیچ و دوی هم برید وکړ په دغه افغانانو باندې. د دې سړی یو زوړ پلار و چې هغه هم د دې سپي د حملې د وجې نه زخمي شو.
د استرالیا د پوځ مشر په دې تړاو له افغانانو بخښنه غوښتې ده. دا پیښه ښایي په محکمه کې هم وڅېړل سي. ستاسو په فکر دا پیښه به په ټوله کې څه اغیز ولري؟
زه فکر کوم چې د استرالیا د حکومت دغه پریکړه کېدای شي دغسې نورې زړه بوږنوونکې قصې هم چې پټې دي د مطبوعاتو نه یا مثلا خلک پرې خبر نه دي کېدای شي هغه هم راوځي او کېدای شي دا په افغانستان کې یو مثال وي. ځکه افغانستان کې دغسې ډېر ظلمونه شوي، ډېر جنگي جرایم رامنځته شوي دي چې تر اوسه پورې افغانانو ته، قربانیانو ته، کورنۍ ته عدالت نه دی په برخه شوی.
آزاد خبریال بلال سروري وی چې په اورزګان کې د استرالیا پوځیانو د سرغړونو په اړه څرګندونې کولې. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم له پرونی سفر سره سم په پکتیا، پکتیکا او خوست کې ګڼو کسانو مظاهره کړې دي. احسان آریان راپور لري.
افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له سفر سره جوخت د پنځشنبه د ورځې په ماسپښین د خوست په ښار کې سلګونه ځوانان ښار ته راووتل او د نوموړي د سفر په غبرګون کې لاریون وکړ. لاریونوالو د پاکستان د حکومت په دوه مخي پالیسۍ او د ترهګریزو ډلو د تمویل او ملاتړ په غبرګون کې د دې هیواد د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. دوی غوښتنه کوله چې پاکستان د نور د افغانستان په وړاندې خپلې پالیسۍ ته بدلون ورکړي کنه دوی به یې همداسې په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووځي. د دلاریون یو ګډونوال نظامیر منګل ازادي راډیو ته وویل
هغه د پاکستان کړنې چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او نور د دا لاسوهنه بس کړي، د دوه مخې سیاست دی بس کړي، که چیرته دای نور دغه چې ناوړه عملونو ته زور ورکوي ان شاء الله د افغانستان ولسونه به جوش کې راوسی او د دې دغه کومې کړنې چې دي دغه مخنیوي به کوي.
د لاریون یو بل ګډونوال ډاکټر عبدالجبار جبارخیل وایي که عمران خان په خپلو خبرو او ژمنو کې رښتینی نه وي او پاکستان همداسې د تروریزم ملاتړ ته دوام ورکړي ورته سفرونه به هیڅ پایله ونه لري.
مون غواړو چې دلته عمران خان هغه چا چې وایي عملاً مونږ ته ثابت کړي که چېرته دوی بیا هم هماغه رقم د نړیوال توریزم پروژې اخلي مونږ وژني، نو د دوی راتګ مونږ نه غواړو، دوی که هېڅ کلام مونږ ته نه راځي.
نه یوازې د خوست بلکې د پکتیا او پکتیکا اوسیدونکو هم د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووتل او د دې هیواد د نسم سیاست او پښمنو د عمل نه کولو له امله د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې کابل ته په دې حساس وخت کې دغه سفر د باور د جوړولو لپاره کړی. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
د خبرونه وروستۍ راپور اخلو. باور غورځنګ په ننګرهار کې د فساد په وړاندې د مبارزې د پیل اعلان وکړ. د سهارګل امیرزی راپور بسره وورو.
باور غورځنګ په افغان حکومت کې د ګډوډۍ او د داعش او طالب وسلوالو د جګړو، د افغان سیاسینو د ناسمو مبارزو او په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنو پر وړاندې د یو شان مبارزې خبرداری ورکړ. د دغه غورځنګ سلګونو پلویانو د خپل مبارزو پیل له ننګرهار وکړ او په خبره چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې به لویې غونډې وکړي. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد افغان حکومت تورن کړ چې ګوندې له ولسوالۍ نیولې تر وزارتونو د جګړو په تودولو او دوام کې لاس لري او په خبره چې ځکه یې پر وخت تدابیر نه نیسي. د ویل چې باور غورځنګ به د خلکو د حقونو ترلاسه کولو لپاره په ټولو ولایتونو کې ګامونه پورته کوي او ستونزو ته به رسیدنه کوي.
باور غورځنګ بد ته ادرس لري کله هر چا سره ظلم کوي، کله چا پیسې اخلي، کوڅوک سرول کیږي، د باور آزاد غورځنګ دی ادرس ته راځي. کو والی وي، که رئیس وي، که مدیر وي، که عامر وي، هغه به دا ستاسو حل کوي، کنه دروازې به وهي. که یې موږ غوښتنه نامشروع عدلی او قضایی ادارې نه کوي.
باور غورځنګ چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې رامنځته شو، له هماغه وخته یې د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې د خلکو د ملاتړ جذبولو لپاره خپلې چارې پیل کړې. په دې اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو هم د باور غورځنګ له پیل شوې مبارزې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې نور به د خپلو حقونو غوښتنه په خپله کوي. دوی ویل دوی وروسته به په ګډه او یو ځای په هیواد کې د ناامنۍ، فساد، ګډوډیو او ناانډولیو د ډېروالي پر وړاندې مبارزه کوي.
په هیواد کې شته ناامنۍ، بې عدالتۍ، تبعیض، نیپوټیزم او د انحصار پر ضد راټول شوي یو. ناامنۍ اوج ته رسېدلې، حکومت یوازې تمثیلي کارونه کوي او ولس مظلوم او محکوم دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له یوې خوا سولې ته د خلکو هیلې ډېرې شوي او د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي، خو ورسره سم د هیواد په لشلو زیاتو ولایتونو کې د جګړې سنګرونه تاوده شوي دي. د افغان جګړې دوه سترې خواوې، افغان حکومت او وسلوال طالبان، د قطر په مرکز دوحه کې د سولې په نیت په خبرو بوختي، خو تر دې دمه یې کومه پایله نه ده ورکړې. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
سلامونه او خی چاری، ز محبوب شاه محبوبیم او د آزادی رادیویی مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تار یا درې تار درلودلې.
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل کلی سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج اخلو.
کمیت جواب وویل شي، نو خدای دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبرې کوو.
وم خوشاله ژوند می خادو، د چا یادو، د زکور می پی آبادو، د چا یادو ګونګوسه او تورش.
په زرپانه کې به لند کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پاخه کړل، تر ډیرو یې بیا بیا د دې سر لوڅاوو.
او په ورخمین خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري ستاله غیګینه په خپل غی کې خیم ته د ځان غوند جانان ځان ته پیدا کړه ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه لار دې پری خو لار دې راکړه تانو زما د مرګ سلا کړه ما چې لیلا کړه تا بلا کړه
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېری داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي چې چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بله پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته یې شوق کېږي، مخکې له دې چې قلم پورته کړي، باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي: زه څه لیکم، ولی لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او دې ته ورته نورو پوښتنو له ځواب وروسته ښایي یوه کوچنۍ لار ومومي، خو دا هم باید په یاد وساتي چې دی د نورو با تجربه لیکوال غوندې نه دی، او نه هم ترې ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې دی یوه با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو اثارو څښتن او یو منلی لیکوال او شاعر دی، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیکه ډار و، خو دا چې ډار یې له منځه وړی و او لیک یې وکړ، د پښتو ژبې یو منلی شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بویه چې د لیکوالۍ په برخه کې له زړه ټولې ویرې لرې کړي او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ذهن مطالعې او مشاهدې محصول دی. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د آلو بیلابیل ډولونه موجود دي چې د همغو سیمو په خلکو پورې اړه لري، او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایي ونه لري. ځینو یې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلی او رسربلی مشهوریږي. د افغاني موسیقۍ په دغه ډول آلو کې یو هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړی.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده، او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلی ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه یې درکو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اوه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره درلودل، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا څوارلس گوشه کسی. دانو دیر خیلی تکمیل آلات ده موسیقی سوار لکه تنگور گونده سوار لستار لری. بیا یو تار ما پا کیور افزود که چه پینزه لستار هستی
تا سیوالی پا کیور افزود که
ما دست فکر رو که زود تقسیمات چه ده تاویی گی کنه ده کوک چه تا سور تاویلی کنه ده چه ده سیمان آیاری گی کنه پا ما راک بانده ده تا ده گوشه که وی ما یو دانه بل هم ضرور و. چې باید چې تکمیل شي په دې حساب د ساري ګما په دې نصاب کې په دې سر کې چې په دې سبتک کې بیا دا سا و دا سا یو سا نه درلوده، سای پور نه درلوده، سای اول درلوده، بس ما یو دانه بل ورواچو چې سای پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا شي.
تاسو له خبرو ښکاري چې تاسو خپل دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی دا ډېر ښه دوتار ده، خو زه به درته وغږوم به تاسو آواز
څه رقم دي جوړ کړه؟ لرګی دي چې نه
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګان نه راوړ، هغه جوړ نه و نو خو مقصد هغه اندامې ورته وایي لاس ته یې څه ده، هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرم کنه راوتېش او برما ورنده اوس کنه دا شان څه دي. دا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلان څه ده.
جوړول یې څنګه سخت و که اسان؟
نجاري کار ده، د کندنکري و دا شیان چې داخل شکل د لاس دی چې دا په سکنې باندې شکول کېږي، ډېر په نرم باندې ډېر په کراره چې مات نیسي، بیا برمه کېږي، دا بل ځایونه چې دا سوري دي کنه دا ګوشکونه کېږي، دا کار د بیا صافا کاري ده، د هډوکی هم خوري، خراکم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي، تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تور وګوره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي، د ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه د تار په کوم ولایت کې ډېر رواج ده او د هماغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باسان کې هلته خلک چې دي ډېر په دې دوتار کې ډېر ښه مهارت لري، لکه مثال که دا محمد د غلام سخي ده، غلام حیدر دوتاري د خلکې ډېر هلته ښه دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمېر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمېر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره پخوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلس کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلابیلو مجالسو کې به غږوي او د موسیقۍ نور آلات به ورسره یوځای کوي. دا آله په هرات کې ډېره لرغونې ده او داسې ویل کېږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا بعد پنج ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مزه کې.
روسیو کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي، کتابونه چاپیږي او دا بازار ورس تر بلې د تودیدو په حال کې دی. خدا چې دغه پنځ بهیر شوري ده که غیر شوري، او د تخلیقي ادب د کرکتنې بهیر څه ډول روان دی، دا او دې ته ورته پوښتنې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر اجمل خکولی په نننی هنر جاج کې باز محمد عابد ته ځواب کړي.
هنر جاج
استاد، په دې تیرو سو کلونو کې تخلیقي ادب بے بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی، دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسوي؟
اصلا خبره دا ده چې موږ خو یعنی د کمیت ډېر په دغه پورې تړلی دی که نه په چاپ پورې، د چاپ وسایل موږ ډېر لرو، مثلا پانګونه په اسانه کمیت سره د پانګونې ډېر نږدې تعلق، خو کیفیت داسې یو څیز دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي، یعنی روزنیز مرکزونه تاسیسي مرکزونه باید دومره پیاوړي شي چې هغه کمیت جواب وویلی شي. نو خدا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي. خلا دا ده چې موږ خو د چاپ وسایل ډېر پیدا کړل، چاپ پیسې پیدا کړلې، پانګونه هم شته، کتابونه ډېر چاپ شول، خو کیفیت ته نقصان ورسېد. زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی، البته د نقد او تخلیقي ادبیاتو رابطه چې ده دوه اړخیزه ده، که تخلیقي ادبیات چاپېږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي، یعنی د دې سره نقد پیدا کیږي یو ډول، همدغه شان د سرچپه هم ده. مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت په لحاظ خرابېږي، هم یې تخلیق متاثر کیږي، یعنی کېدای شي تخلیق شي. اوس مثلا موږ تاسو ته دغه په برخه کې دا وینو دا چې کیسه ییز داستاني ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼئ چې پنځه کاله مخکې یا تقریبا لس کاله مخکې ډېر ښه داستاني ادبیات چاپېدل، ډېر چاپېدل د کیفیت له پلوه ډېر ښه او نقد هم ډېر پکې ده. مثلا زمونږ استاد عموما داستاني ادبیات په برخه کې نقد ډېر فرمالیستي دی، ډېر کې ده. اوس هغه نقد داستاني ادبیات په برخه کې هم ډېر سوړ شوی دی، حالات سیاسي حالات هم داسې بدل شوي دي او له دې سره هغه کیسه ییز ادب هم متاثر شوی دی.
استاد بالکل، ما هم همدا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله پخوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي ځای نیولی، یعنی ځای ځکه نیولی دی چې معیار و، او معیار ځکه و چې هغه وخت تنقید و که نه. مثلا که افغان ادبي بهیر راواخلو، تاسې د هغې غونډو شاهدان یې، بلکې د بنسټګرو د جملې نه یې، هغلته نقد و شعر هم قوي و، کیسه هم قوي وه. اوس چې نقد نشته دی، بیا هم تخلیق خوشته دی او بے بندوباره چاپ هم دی.
تخلیق یو په دغه خلکو کې پیدا شوی ده، هغه ده چې مثلا چاپ ډېر اسانه شوی، لوستونکی ډېر محترف شوی دی، ډېر مهم شوی دی. پورتنی پخوا په مثلا لس تاسو چې وایي پنځه لس کال یا شل کاله پخوا د لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه. بل دا چې د چاپ وسایل ډېر کم وو که نه، نو ډېر اتکاو دغه مثلا ډېر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډېر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي که نه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زموږ ستاسو لوستونکی زموږ د ټولنې لوستونکی هم بیا متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی که نه، په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ وو او کمیت ډېر کم وو، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید نقص خبره ده، نقص یو بله مسئله لري. مثلا شعر که سړی درموزو سره آشنا وي او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سټپ دی، څه به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ته ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي. خو نقص بیا لږ غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولرې، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولرې، د ارواپوهنې سناس مطالعه ولرې، فلسفه مطالعه ولرې، او مثلا بیا دا مسؤلیت هم دی زمونږ استاد چې خلک نقد نه زغمي. دغه ټول مسایل دي چې ښه کرکت زمونږ استاد په دغه کې ډېر کم پیدا کېږي، یا مثلا د ښه کرکتونکو د شرایط نه دي مساعد، یا څوک دغه مسؤلیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېروي چې مثلا تخلیقي ادبیات باندې بحث وکړي، تبصره وکړي.
که یوازې شعر ته تم شو، یو زر کتابه چې چاپ کېږي فکر وکړه چې پنځوس هم پبلیشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندویه ټولنه ده دغه نه نووزي، نور پرې ډب پاتې وي. یعنی دا چې لوستونکي هم موږ د لاسه ورکړي دي. دا خبره سمه ده چې کیفیت ته مو پام نه دی کړی او ډیروالي ته مو پام کړی دی، نو فکر نه کوئ چې موږ لوستونکي هم د لاسه ورکړي؟
او بالکل، لوستونکي د لاسه ورکول یو بل لار ده. اصلا موږ یعنی یو خدای دی چې موږ کیفیت داون شوی دی. پخوا خلک کیفیت ته وزګار وو، یعنی باید ښه شعر ویلې وي چې هغه د چاپ په ګاڼه باندې دغه شوی وي چې ورته وایي ښکلی شوی وي که نه. بل اوس دا ده چې مثلا هر شاعر چې شعر ولیکي دې په ځای چې مثلا منتظر شي پنځه میاشتې کال یو نیم کال او هغه بیا مثلا ټولګه کې جوړه شي، لواره غزل وي که نظم وي خپروي په فیسبوک باندې، نو لوستونکي د یو شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت لوستي، نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي. نو زه فکر کوم د لوستونکي د لاسه ورکول یو علت دا هم دی پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعری کیفیت خراب شوی دی. هغه چې کوم شاعران کیفیت ساتي د هغوی ټولګې هم په همدې خاطر باندې پاتې کېږي چې یعنې دا برېښنایي رسنۍ وو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مسله لږ غوندې دغه شوې متاثره شوې ده که نه. نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم.
تاسې دغه ځوانو شاعرانو ته لیکوالو ته کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولی وي او امی لوستونکي پیدا کړی وي؟
او اصلا ګوره د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده، زمونږ ټولنې دغه چې دي شاعران بل عموم د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي که نه، یا به زه دا ووایم چې لږ ساده چلن ورسره کوي. مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا هغه د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي، یعنې په خپله هنر او ادبیات په یو تقاضا باندې په یو عرضه او په یو د مصرفي کلچر په یو خرڅېدونکي سیز باندې اوښتې دي. نو زه وایم چې شاعر ته په کار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري د ادبیاتو. ادبیاتونه بهر باید فرهنګي مطالعه ولري او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار، یعنی په کار ده چې وخت زر زر خپل هغه بدل کړي، پوستکی بدل کړي. نو کوم شاعران چې په پخواني ډسکورس کې په ادبي ډسکورس کې پخواني شکل باندې پاتې دي هغوی په نوي بازار کې بیا دغه نه لري، اخیستونکي پیرونکي نه لري. نو زما هغه دا ده چې اصلا باید د ټولنې شرع غوښتنو ته د بازار دغه ته او همدغه شان د لوستونکي تمایل ته او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته دا ټول باید سره هماهنګ شي او بدلیدونکي حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي. نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږه پیچلې شوې باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي، مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقص کړي، بدل شي د حالاتو سره، نو پای او لستون کې نو نیو نیو لستون کې دا کولې شي یو پایدل شي په شاعر په دې په خواب د سیو سل کاله په خواب وري کنه یو شاعر به مثلا شعر ولي کې به هغه چاپېدل نو شاعر به تقریبا ډیر وخت لستون کې باندې راځ کو یا هغه د بیچا کې یال باندې راځ کو شاعر به وکړي کوال به اوس موږ نظر وینو چې مثلا یو شاعر وو پای کال دوا درې سلور بیا وګورځي کنه یعنی زر زر دنیا ډیره سریع شوې ده ډیره زر زر حالات بدلی او په دې خاطر باندې موږ په دې څو دیو لسیزه کې د ډیرو خو شاعرانو درو چتېدو او بیرته د پریوتو شاعرانو کنه نو چې دنیا دومره سریع دی نو په کار د شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغیر راولي لږ دنیا وپیژني کنه زر زر بدلوي کې کله نو ځان نشي بدلولی جامانه شي بدلولای په شاعر کې خپل پر شاعر کې تغیر نشي راولای په هغه ځاړه شکل باندې تری دي ماغه بیا د تاریخ برخه کې
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته زو او هلته ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو. هغه وایي چې د ټولنې ناخوالی، مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې دی د شعر له پرښتو سره یارانه وکړي. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
اتسل عامل شو چې شاعر شوی، کتابونه یې شاعران لوستل که نور څه وجوهات؟
انوری سے بھی خود سے وہ چی د ماجرت شپی وی پردے وطن و غریبی و بے وسیع و دا افغانان و در پدر جن دو لکه د نور افغانان و همنگ بے وطن و یو خود دغه لامل و چې ډېر زیات د کمترۍ احساس به م کوو په پردي وطن کې، او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو هلته د قلندر مومند په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه، د هغې سره ناستې پاسې کولې، ورسره په څنګ څنګ کې چې هلته به کومه ایف ایم وي د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدې، د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول. داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې مونږ مړ به څه کې راپیدا کړو یو څه لیکلو ته اړ کړو تر اوسه لګې یو څه لیکو.
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځي په ځای شوي همداسې ښکاري.
انور صاحب که زما شاعري ته څومره ولولې تقریبا پنځه شپېته اویا فیصده تر اتیا فیصده پورې زه دا ویلی شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بې وطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بې وسي، بې وزلي، بس دغه موضوعات پکې ډېر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسېدلي دي، د هجرت درد شو، د بې وطنۍ درد، همدارنګه جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسېدلي او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغان یې، نو دا درد دې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغېز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پېښې راوسېدي او موږ دې ته اړ کړیو چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زما نه نور وطنوالم ډېر درد لیدلی کړیدلی، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړي دي او ډېر زیاتې دردولي. همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس د لفظونو جامې واغوندي، او الله پاک دغه یو احسان په مونږ کړی دی چې هغه سم درد دي او څه احساس و هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
کوم شعر درسره شته
انوري صاحب؟ شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي، او سر به مې روغ و خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو، چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي، و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله زما په وینو به بیا هر وخت لمبېدل کاڼي، پردی وطن د هجرت شپې، او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولږې نه خوړل کاڼي، نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي، په ما باور وکړئ ملګرو، دا مې هم ولیدل، زما په حال به کله کله ژړېدل کاڼي،
هلتا بخلکو همیش کانی ورول پا نورو خماری هم با بیاد زن سرسات الکانی
بیر کلیش بیر در دون که شیر دیم ریحان سب سم را شیرون بدلی کلی
تروس پوری می تقریبا داسی دا پینزش پکس و پوری تعداد ما دا شیرون رسیگی چی پا مختلف و کتاب چو مجلو و اخبارینو که آغاز شخصی چیز ما کم دیتابیس ما سر دخپل کتاب چو پروت ده دا را سرشته دی او لگه یو حسکو چی سم از رک احساسی و پیپر ترازی سور ترازی لگه و سم شاعری کو
کم کتاب چاپ شوه دی؟
یو کتاب می چاپ کرده دی پا کال دیار نسو سلو نوی که گل زما دا خوری زما لمنانه شیری طولگا دا
راتون که دا پار سب پیلان لری کم کتاب چم تو دی چاپ تا پار کنا
حدث می شروع کرده دا عرص خلاصی زما دویم کتاب هم چاپ تا مده دی صرف بس دی دو ملگرو لیکنی پی پاتی دی چې دغه لیکنې را ورسیږي انشاءالله چې ډېر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شعري ټولګه چې کوم ده د ملګرو په مشوره مې ورته کاڼي نوم غوره کړی دی او انشاءالله چې ډېر زر به د لوستونکو
دا شعر هم په کې کېدی شي
بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې ورته کوم وایي هغه همدا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب نه نوم غوره کړی دی
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډېر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی اقتصادي ستونزې لرم تا څنګه یو کتاب چاپ کو چا همکاری وکړه که د خپل جب نه چاپ کړی دی د دوی کتاب د پاره یې څنګه تابع کړې ده
دا خبره ډېره اړینه ده باید چې دا وضاحت ورکړم اورېدونکو ته زما لومړنۍ شعري ټولګه چې کوم وه د اقتصادي ستونزو له امله او کومې ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی زیاتره شاعرانو سره مخ دي به زما او د هغې یو حال خو شفیق الله شاداب صاحب زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښت هغه په غاړه واغوستو شفیق الله شاداب صاحب ما ته شعري ټولګه چاپ کړه د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع همداسې نیولې ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کړم کمپوز کړم او هغه هر څه خلاص شي نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو څه به خپله خواري کوو او انشاءالله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کړو
یو بله مهمه پوښتنه دا ده ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړیا ډول خلکو ته وویشه که نه څه قیمت هم پرې ټاکلی و
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو په کوم مخکتنو غونډه کې مشاعرو کې چې کوم دوستان ما ټولو له په وړیا ډول ورکړی یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې په ما نه مصرف نه شوی ستاسو غوندې ویار ملګری نو مشهور زموږ قدردان هغه راله چاپ کړو ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو خلکو ته مې ویشو بل د مطالعې په برخه کې کرا شو مطالعه زمونږ په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډېره زیاته کمه ده مطالعه هغه تېره ورځ مې راپور کتو کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې را ایستلي وو په سړک کښې په یو روپۍ کتاب یې ورکړ نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډېره زیاته کمه ده تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و علم نه و نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله اوس چې سه د تعلیم لږ روش کړی دی خلکو تعلیمونه وکړو ځوانان تعلیمونه وکړه خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي فیسبوک شو ټویټر شو دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی دې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده نو مطالعې ته دومره توجه نه وه
خو اوس راته یو ښکلی غزل وې نظم وي چې شعر
شعر به درته ویم شعرونه چې څونه غواړي یا نوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي شعر دی وایي وم خوشحاله ژوند مې خادو د چا یادو وم خوشحاله ژوند مې خادو د چا یادو د زړه کور مې پې آبادو د چا یادو ګونګوسې وو توره شپه وه ستوري نه وو خو زما په خوله پر یادو د چا یادو لاس تړلی دار له تلمه غم مې نه وو تیار سې ولاړ جلادو د چا یادو او چې هر څنګه وو په ما تیر شو وختونه پردی زه پردی هیوادو د چا یادو نه سکون و نه قرار نه مې آرام و ژوند مې هسې ټول بربادو د چا یادو چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي زما دغه لوی مرادو د چا یادو او ما ریحان به ډیوه تا تل بل ساتلا
ما ریحان با ڈیوا تل بل ساتلا
خو بس چوکرم چی بادو دا چا یاد
من نو شاعران تا دی چه پیغام دی چی چو کی چو لی کی او چنگ شاعری وکی
اگر چی زو دمرا پوخ استاد هم نیمان ولی سی باونا دا زان دا دی جوگا گنم چی زو دی نور شاعران تا نصیحت کوم واغو ته دې سمالارو خیم هغه څه چې مونږه د استادانو نه مشران په دې ناستو کې د ځینو ملګرو نه اوریدلی دي هغه دا چې نوې ځوانان ته زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دیو دې تمرکز د شعر په ډیروالي نه کوي چې یاره زه د ورځې کښېنم او 1500 شعر ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کړم او چې زه پلانې شاعر شوم نه دیو دې شعر په کیفیت باندې کار کوي هغې پهمدار دي هغې شعر کې د اهمیت راولي هغه پیغام د ټولنې چې کوم دا دی عاده د دې وخت سره چې کوم اواز اوچتول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی کم شعر دی خو معیاري شعر دی ولیکي او چې د ټولنې په درد دوا شي داسې شعرونه چې کله ډیروالی زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوی نو پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی یو شی لیکلی هغه پیغام پکې نه یا هغه یو درد انځور پکې نه یو د مشکل انځور پکې نه یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډیر زر رکیږي او د مغه سات شعر بیا څوک په ډډه نه ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه دننه درې سوه څلور سوه کاله مخکې که مونږ ویو کوم شاعرانو زمونږ رحمان بابا دی خوشحال بابا چې کوم شعرونه لیکلي که اوس هغه شعر ته وي نو ته وایې که دا شعر پرون لیکل شوی دی دا هغه وخت نه دی لیکل شوی ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کښې هغې درک کړي دي او بیا یې ویلي دي نو داسې شعرونه تل پاتې کېدونکي وي او باید شاعران هم دغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولي
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي
زما چې څونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کښې نه کاس کوم او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کښې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي حقیقتونه دې نه پټوي د چا په یاد کښې د مرسي نه لیکي یا د چا د چاپلوسۍ دپاره درباري شاعري نه کوي شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راونغاړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی زما د هېواد زما د حالاتو زما د ژوند د حالاتو زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوایي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید چې ټولنې ته ورسېږي
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوروسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلې خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وې له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی کیسې یې لنډې خوږې له تلوسې او پیغامه ډکې دي نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلي لنډه کیسه شیطاني اورو
زرپانه کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته پوزه یې سونګی کړه د خوړو بوی یې په سپېږمو ښه ونه لګېد ور یې بیرته پورې واهه پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله د اپارتمان کړکۍ ته ورتېره شوه سپین ویښته یې باد خواره واره کړل لاس یې پرې ونیوه د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په منځ کې یې دوو تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالۍ پیڅکې یې ور سمې کړې له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تېر کړ د دوا کڅوړه په الماری کې وه دوی پاکې پیالې د میز په سر ایښې وې د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دسمالونه هوار پراته وو دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې. ور یې ورپسې پورې کړ. یو منزل چې ښکته شوه له دوهم پوړه سره ودرېده، لکه چې تاک ته زړه نازړوي. د بلاک له وره سره تم شوه، بیا پارک ته ورغله، پر چوکۍ کېناسته، موبایل یې ور واخیست. د زوی سهارنی پیغام یې په لوړ غږ ولوست. زما هیر و، نن نشم درتلی، زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی، باید هلته لاړ شم، د هغوی کور لرې دی. موبایل یې اړخ ته کېښود، سړه سا یې وایسته. دې ته په مخامخ چوکۍ یوه ځوانه او یوه په عمر پخه ښځه ناستې وې. ځوانې دې ته ومسل، دې شونډې پوڅې کړې، د سړک خواته یې مخ واړاوه. تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وڅارله، د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست. له ځانه سره یې وویل، دغه انډیواله یې نه پرېږدي، تېره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وه چې مور ته دې ورشه، ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په مټ کې ونیوه. مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل، ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله؟ د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ، هغې پرانیستې خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل، ستا یې له خیره چې سکونډې یې؟ دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل. په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبه ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزی کوک کړ. دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لواڼي د ژوند احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
دولت لواڼي. دولت د روحاني سلسلې یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي، او هم د دولت لواڼي، دولت الله، دولت الله لواڼي، شیخ دولت، فقیر دولت، دولت روحاني، دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی. دولت د دکن په جنگ کې په 1040 کې له میرزا سره ملګری وو. حالنامه وایي چې دولت د دادوزوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی وو. دولت لواڼی د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځ پوهانو د ده ستاینه کړې ده، او د ده په اشعارو کې هم د روخان، ارزانی، خویشکي، میرزا، مخلص، احمد او سعید او داسې نورو ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی. او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلرې رامنځته کړي. البته دغه کار د کلاسیک دوري زیاترو شاعرانو کړی دی. په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خوږ کلام څښتن دی، په دې معنی چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی، میرزا، واصل او مخلص ته روان او ساده دی، او د مشکلو، نامانوسو الفاظو څخه خالی دی. که څه هم په مسلکي توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده، خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په اسانه او ساده ژبه ښودلي دي. د دولت ټول دیوان له عشق، تصوف او سلوک څخه ډک دی. دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو دی. هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني. کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي. نور وجودونه ټول اعتباري او د حقیقي وجود سیوری بولي، او وایي چې حقیقي وجود د حق تعالی په وجود کې دی. خو ګوردونکو، دا هم د دولت لواڼي د شعر یوه نمونه. د آشنا وصال به تلو همیشه وو، د آشنا وصال به تلو همیشه وو، که ترمیان فضولي نه کړای اغیار تریغه. صورت د گل خوبانو خایسته ده، په صورت د گل خوبانو خایسته ده، کتون خوې دل ازار نه وای دلدار دریغا، هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، چې د عشق په لاس می ورک ما هر دریغا، هر عاشق به د وصال ورځې تل نوی، هر عاشق به د وصال ورځې تل نوی، په هر گل خایسته به تیر شي بهار دریغا، د دنیا استوګ نه یاد یو ساعت تا، د دنیا استوګ نه یاد یو ساعت تا، ګران بها عمر هیڅ نه دی بسیار دریغا، ای ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه، ای ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه، کاش کې یو هم پاتې نشي هوښیار دریغا، د جانان د جان ترمنځ بدن تور کرده، د جانان د جان ترمنځ بدن تور گرد دی، که خدای لري که ترمیان دا غبار دریغا، که مودا می له خپل یار سره وصال شي، که مودا می د خپل یار سره وصال شي، دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغا، دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغا.
سهارګل میرزای په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري. هغه په شعر کې د کلی یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهارګل امیرزي نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم اورو. ستاله غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم، ستاله غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم، چې له خپله ځانه تاو شم، چې په ځان باندې راټول شم، چې له ځانه غېږه تاو کړم، له خپل ځان سره پیوند شم، په خپل ځان باندې مین شم، او په خپل ځان باندې تاوان شم، او له ځانه مزې واخلم، ستاله غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. سالغی گینا پخپل غیک کی خیم، زان ته وژاړم لزان گیری وکړم، زان ته زان باندې لزان کرخه تاو کړم، زان ته خپل اوخ کی خپل کړم پاکی، زان ته خپل پزان ډیر نازن وکړم، زان پخپل زان لزان مرور کړم، زان پخپل را پخلا کړم رضا شم، بیر تخپل زان ته پمنډ منډ را شم، سالغی گینا پخپل غیک کی خیم، سالغی گنه پخپل غیک کی خیم، پخپل زان به مل خپل زان بار شم، سرب زان تنور پخپل گو کیگدم، خپل زنگون به خپل چپی زړه ته اړم کړم، خپل وجود به خپل زان ترانیک دی کړم، خپل گوتی به پخپل سترګو کش کړم، پټاټی ټاټی للو به زان وی دکړم، د خپل زان په زنګې دوب زان وی دکړم، سالغی گنه پخپل غیک کی خیم، لغیگ نه پخپل غیگ کی خیم، د تاویل او د ماویل او د شر نیم، ته پوهیږي ته خو پوهیږي کنه، هیلې می ټول داسې شوی دی چې لکه د وچو خسو یو لمبه غواړي، تش بهانه غواړي، حسین اور واخلي، حسین لوله پشي، نه غواړم څوک در ته قاتل وایي، تا سره نوم د قاتل بد ښکاری، حسین زما د دې مړ ژوند هیلو اجل نیولو او نیمګړو هیلو الزام په تا ولګي، ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم، ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم، ته په ناشه تروږمۍ کړه چې تیاره شي، نن مې سیوری هم له ځانه سره یوسا، نن همدا یوه چوکۍ یوه پیاله او یو کتاب بس، ستا لغیگی نا بخپلی غیگ کی خیم، ستا لغیگی نا بخپلی غیگ کی خیم، تا دا زان غند جانان زان تا پیدا کرا، ما تا خپل خوبون بیر تا ما تا را کرا، لار دی پریخوا لار دی را کرا، تانوز ما دا مرک سلا کرا،
ما چې لا کړه تا بلا کړه لنا چاره می در تشا کړه نبی وفایم نه پزړه کافر یما
نوران پری ټول کله خبر شولو بس خدا خبر ترتا نرسی سنرانا بی حد پور تشوے دے قد ورت سوداں